درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو کول لې سکون کو زبرش رقم خار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس مې د اوم ټولګي جغرافي مې سپند وایس فوټبال سم لوستم. کله مې چې تاسو ټول قدر منو کول لې سکون کې براتره او جوړ او صحت مند او سری او د سحر جامې وبون وطن می ترنو سکون کو د شیز مې راست تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوستي نو هله د چې د تیر ورځې لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سری او نو لوست نامه کې ولري. مخکې لدین چې درنو سکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول خوږه سکون کې باید لخوا زنان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نو ولري. تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کې خوږه ګللی سکون کوز مرسته سره د نن ورځې ولسم لوست موضوع بشري جغرافیا، اقتصادي جغرافیا، قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له ناتیه مینه پیل به تش پرې می میسي په بری هم درنګ کلر مون او ګللی سکون کوز مرسته سره د نن ورځې در سیاه ته په هغه موضوع کې چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کول بل عبارت دی. لومړی بشري جغرافیا، دویم اقتصادي جغرافیا، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوع کانې دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړلې زده کوونکو د پرته وجو دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست په پای پر لسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه غوړلې زده کوونکو د لوست په پیل بشبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچې بشري جغرافي په حقله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ تاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویه وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسېږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خوږه وګلرئ زده کوونکو، په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویه وچه کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارده کسانو ته رسېدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لویې وچې کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکښې ژوند کوي استوګنه پکښې کول، د دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه شوه چې په آسیا لویه وچه کې 4.1 میلیارده کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکښې ژوند کوي، د دغه وګړو د ډکې او لږ نه پوز سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویه وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام موږ تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم، د کرنې او مالداري پراخې ځمکې، د صنعتي فابریکو موجودیت، ښارونه او سوداګري، بندرونه، ترانسپورټي ډېرې لارې، د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکښې کې وشي، د نفوسو شمېر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنې په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمېر زیات وي او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي، په هغو کې په اوږدې موده کې چې سوړ اقلیم لري، کرنیز حاصل ځمکې لږ وي، صنعتي فابریکو نشتوالی پکښې موجود وي، ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي، لارې خرابې وي، د کارونو پیدایش پکښې کم وي، روزګارتیا پکښې زیاته وي، نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمېر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویه وچه کې زیات نفوس لري درنو زده کوونکو، د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نفوس پکې کې زیات دی. همشنان درنو غوړلی زکونکو، په آسیا لویه وچه کې ژبې چې دي په خپله د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو، په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي چې د ژرپوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي، او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دري، پارسي او ترکي ژبې دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي، د آسیا په لویه وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده، کوم چې د لویو دینونو دینونه یې په دې کې میشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنې لرغوني ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه کې هم مسلمانان په مختلفې سلنه کې استوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د اسیا د لوی وچې لرغوني عینونه چې دي درنو زده کوونکو بدایي بهرنمایي شنتو کن پیسیون او داسې نور دي چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د اسیا د لوی وچې نژاد چې دی د اسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم موږ او تاسو غنم رنګه انسانان ورته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ اسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ اسیا کې، د سویل اسیا په یوه برخه کې ژوند کوي. او ژیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې تر څنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري. چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې د اسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د اسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و چې په ابتدایي شکل کې و. یعنی لومړنی سر وچې دغه کرنه او مالداري پیل کړې وه، زیات پیشرفت نه وکړي. خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبلرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همشینه درنو زده کوونکو، د آسیا د لوی وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې همهمګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورجه پکښې کرل کی چې په دې ورستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هو هیوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې تر څنګ د چای او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلدیش کې زیات اهمیت وړ دي چې دا د دې مهمو ارزښتونو کرنیز حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنین درنو ګلالي زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې مالداري شي په خپل د آسیا په لویه وچه کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کیږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمني کلی آسونه په منځنۍ آسیا کې روزل کیږي چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري. چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري. له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنین اندرونو ګلالي زده کوونکو، کانونه او صنایع چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري. د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونو او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې د تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل نا جوړونه جوړوي چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستل سو. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د قانونو پر ایستنه کې د زنګ او خند لامل شوي دي او د اسیا لویه وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابعو خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکارو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دوی فکر کې پیدا کیږي. د سویل لویدیځ په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې د رڼا زده کوونکو، عراق، ایران، کویټ، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېر مهمو کاني زیرمې لري چې د مختلفو هیوادونو ته دوی دغه خپل نفت ګازونه کومې سرچینې چې دي دوی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی، که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په هکله بولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچه کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنو زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادرېږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکټرونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټرسایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزي صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دي جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دي بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کبان نیول هیواد لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډېر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو ګلالۍ زده کوونکو، خو خدای وکړي درنې دم پر تاسو پرې باندې پوسې اوسېږي چې د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیه څه ته وایي او هم چې د آسیا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیه په هکله او قانون او صنایعو په هکله به معلومات ترلاسه کړي وي او یو څه به پوسې اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوږ زده کوونکي به د درو سوالونو ته ځواب وایاست او هر سوال به په خپلو کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درانه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپلو کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهل او احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبر شنا غفار یو زره هم تاسو ټول تشرا کلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافي هم مضمون اخرین لوسته هله د تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برات روغ چور صحت مند او سری د صحت چم کوم پتن می درنو سکون کو د چیز مل استاد سو د اتم ټولګي جغرافي هم مضمون اخرین لوسته نو هله د چله تیر ورز لوستنه بوم په پرا د کیک ټاول سره د کړی او سری او نن ورز لوسته پرا امدګي یو چمتوال سره راغلی و سری درنو سکون کو د تل په سری یو زره هم ونه کوم مطلب دینې چې تاسو د نن ورځې نوې لوس پیل کړئ. تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید له خپل ځان سره خپل کتابچه او قلم ولري تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ولالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوسم لوس موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق لسه پوهیږي. کتاب صفحه له 59 مینه پیل بیا تر 103 مینه پیل کړئ. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق لسه پوهیږي. دوم جنوبي امریکا دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادي زده کوونکي د لوست لپاره پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. بلالی زکون کو دلست پیل پشی بو که لمره مجاو تاسو ده شمالی امریکا ده محصولاتی جغرافیه پا حق معلومات لست داره رو چه پا شمالی امریکا که محصولات سده ورزی او ده شمالی امریکا محصولاتی جغرافیه چه تاویر کیش لمره مجاو دلست پیل پشی بو که مجاو تاسو محصولاتی جغرافیه معنی پیشینو یعنی محصولاتی جغرافیه چه تاویر ده سخ از مجاو تاسو حدب سری عموماً درنو زکون کو که چی ریست تاسو سخ یسو کوشتنه و که چی محصولاتی جغرافیه سخ از تاسو مطلب سری یا هم ده مفهوم سری مجاو تاسو کولی سو چی پا دی دول سر محصولاتی جغرافیا ته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیا د سوداګریزو مهمو بندرونو او شارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعه لاندې نیسي چې د دې موږ او تاسو محصولاتي جغرافیا وایي چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو شارونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیا ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه واردات او صادرات همدارنګه هغه تولیدیت تو کې چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم راو تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زکونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپل د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د زمکي محصولات لرو چې د زمکي محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله ښار کې کرښې وي دي او د قانون د رئیسنی مرکزونه صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نشلولې دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو دبل سره اړیکا او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپل منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو دبل سره نشلول سوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافری اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سره سره رسول کیږي. د اوبو محصولات جدید درنو زده کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او سوداګرۍ ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی د شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي. دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګري ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبو لارو په ګټه اخیستنې سره کولای سي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوو ترمنځ هم چنندي کولای سي چې تګ راتګ وکړي او هم چنندي کولای سي چې بیړۍ پکې وچړي. د دې ترڅنګ دي کولای سي چې خپل سوداګري هم مخې ته په یوسه خپل سوداګري سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي. دا ټول دي چې کولای سي د دوو لارو له مخې څخه سرته رسولای سي. د دې ترڅنګ کډرمونه وګللی زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره دی کولی سي د نړۍ هر کونج ته بلار سي، ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي. کچېرې دی خپلې سوداګریزې چارې سرته رسوي هم د الوتکې له لارې څخه، یعنی د هوا له لارې څخه، دی کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یوې سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي. چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ کډرمونه زده کوونکو بل برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لارې چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجود دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم دی کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته وارد کړي، چې د دې وسیلې چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې دی وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې په پراخه توګه سره د نیپتو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي، چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چې لاندې تر څنګ د نیپتو پر رایستلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د تز کراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دې برخه کې زیات شمېر لګښتونه هم قربانې لګېدلې دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز، یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې، یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا وپیژنو. یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دې ترانسپورټ لارې څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلی دي. یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه، له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې دی، داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي، یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي، زیات شمېر ځنګلونه دي، ګډې وډې لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی، چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بېوزله شمېرل کیږي. چې موږ تاسو لمنني د ځمکني لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې، یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دوغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي، او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښه په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم کښې شي دي چې له مهمو لیکلو جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لار چې ده هغه په خپل د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. او څلورمه له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کشه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولي یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبي امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي، زیات شمیر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبي امریکا چې د اوبو محصولاتو جغرافیه له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي. یعنی په دغه وچه کې چې کوم سیندونه موقعیت لري نو دغه سیندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولای شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. شې مثال موږ تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبی امریکا شته جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړی ده. او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو د بل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو د بل سره نښلولی دي. نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ځکونکو بل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي. نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دی او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دی دا خدمت پرې موږ تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوستر څنګه برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول کډر منځ د کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه نظام سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي؟ یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست او هم چناند دي ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ ده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم. د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مې قبول کړئ. کله مونږ وګورلې ځکه کو زه برښنا غم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون ول سم لوسته. هله د چې تاسو ټول کله مونږ وګورلې ځکه کو بر تر وګ جوړو صحت مند او سړي او د صحت چې مې ګم پټن وي درنو ځکه کو د چې مې لوسته سو د نن ورځې لوست ول سم لوست نو نن ورځ به مونږ لوسته سو د نه هم ټولګي د کتاب اخرنه لوست او سړي. هله د چې تاسو ټول کله مونږ ځکه کو د لوست پیل وشي بو کې خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه وازیده چې تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلینډ هیواد او هم چینان د دې ترڅنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په هکله ده. چې نن ورځ به موږ تاسو د دغو دوو هیوادونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه ګلالۍ زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو، تاسو ټول ته یادونه کوم، انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او هم چینان د دې ترڅنګ د انتارکټیکا هیواد په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځنیز چاپېریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدلی دی. نن ورځ به